درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې به تاسو د ځوان فکر پروګرام واورئ چې همایون هیواد وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. زه اجمل اندې دراوړم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي طالبان په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه د دوه اویا کسانو د بې محاکمې وژلو تر شا دي. په کابل ښار کې نن د یو ماین په چاودنه کې یو ملکي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. او د هنګري چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره ټکر شوی دی چې څلور تنه پکې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو لخوا په یو تازه رپورت کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې د بې محاکمې وژنو لږ تر لږه سل باوري رپورټونه ترلاسه کړي دي. په دې رپورت کې ویل شوي دي چې لږ تر لږه دوه اویا کسان د داسې کسانو لخوا وژل شوي چې په طالبانو پورې اړوند دي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د رپورت په وینا په همدې موده کې 50 تنه افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ سره د تړلو وسلوال لخوا وشل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن د یو ماین چاودنې یو غیر نظامی وژلې او دوه نور یې ټپیان کړي دي. عاقل ګل ازام چې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال دی ویلی دی چې دغه ماین د ټانک لوګر په سیمه کې په یو ګلدان کې خدل شوی و. تر اوسه پورې د دې ماین د کېښودلو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. له هغې وروسته چې په کابل طالبان واکمن شوي دي، د کابل ښار په مختلفو برخو کې ورته چاودنې کېږي. په تازه مورید کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دوه جلا جلا چاودنو کې چې په دشتي برچی سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ وشوي، دوه ملکیان پکې وشل شول او څلور نور پکې ټپیان شول. د داعش د خراسان څانګې د دغه چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا له افغانانو سره د دغه سازمان د مرستو ډاډ ورکړی. دا خبره یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ټویټر لیکلی. دا بیان له مخې د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د دوشنبې په ناوخته د افغانستان له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې دا څرګندونه کړې دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پاوز لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې شمېر یو سل اتیا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادۍ رډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. په هنګری کې چارواکي وایي چې د کډوالو یو موټر له یو کور سره ټکر شوی دی چې پکې اووه تنه وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. پیښه د هنګري او سربیا ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده. پولیسو ویلي دي چې دا پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په کلي کې وروسته له هغې رامنځته شوه چې پولیسو لخوا دغه موټر ته د ودرېدو اشاره وشوه او موټر ونه درید او په سرعت سره یې د تیښتې هڅه وکړه. په دې موټر کې افغانان سپاره وو. ویل کېږي چې څو تنه افغانان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کړې چې دا اونۍ په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر اته څلوېښت ساعتونو پورې به په لندن کې د وایروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د برتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کرونا وایروس هېڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کرونا وایروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادونو ته رسېدلې. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون ویل چې دغه هیواد کې اومیکرون یو ناوړه وبخي چې په دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه ده. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی میو منی په روانه تقریبا یو سات خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کیږي د ورستیو تحولاتو لامل متاثر شوی د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنیو ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته نو دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره بد شوی یا دومره سخت شوی دی چې ځوانان دی بیخی مطالعه پریږدي زده کړې پریږدي سره له دې چې له یوې خوا ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي بله خوا له کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلي پایلې به څه وي د خپرونې د میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو د خپرونې میلمانه مو هم د دانش خپرندوی ټولنې یو مسؤل سپین سهار د کتاب لوست ټولنې مسؤل ادریس یاواش او لیکوال او شنونکی ایمل صفایدي له دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوي دي چې ځوانان د کتاب پریږدي یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولی شي نو څه باید وکړي او څنګه یې باید وکړي د خپرونې میلمانه راسره په خپرونه کې شته پایل به یې له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی کتابونه یې وړي او له خلکو سره یې د کتاب او مطالعې په اړه خبرې کړي سیاوش صاحب که په پیل کې دغه د اوسني وضعیت په اړه راته ووایي چې څه حال دی څه کیسه ده یعنی ځوانان رښتیا هم له کتاب لرې شوي دي وروستیو ستونزو دومره متاثره کړي دي چې کتاب نه راخلي
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته تاسو ته هیواد چې هیله مندم چې ښه وخت لرئ وګورئ موږ په ټولنه کې یا په افغانستان کې څو ډوله خلک لرو یو هغوی دي چې د حالاتو نه په اوس وخت کې متاثره دي مګر انګیزه یې نشته فقر بېچارګي قیمتي دا هغه څه دي چې دوی په شخصي نو دوی تقریبا د حالاتو له شرایط له تاثیر لاندې راغلي نو دوی کتاب نه لري پاتې سوي یا بحث کوي چې یو ډول نه د حالاتو مجبور کړي چې کتابونه لري وسی خو یو ډول هغه کسان موږ په افغانستان کې لرو چې هغه اوس هم کتابونه خوري خالي کتابونه نه لري وګوره په کلو باندې کې دا څنګه د شرایط بيخي خراب دي هیڅ وګم کتاب نه غواړي کتابتون ته نه شي سمه ده وګوره چې ځوانان یا په ټوله کې د موږ ډېر نسلونه کتاب ته لیواله دي خالي کتاب نه لري دلته نو د حل لار څه ده دا چې فرهنګي او مدني ټولنې به حکومت مسؤلیت د چاغوی ته کتابونه ورسول شي ولی چاغوی غواړي کدوی چې تلکه هغه مخ کې کوم ارقام چې ماته ستو خو دل چې د حلال تر تاثیر لاندې راغلي هغه انګیزه د پوهې او د علم او د نور ته د خودلو د کتاب مشلو یا خپل کتاب مستل او نور ته رسول هغه انګیزه یو څه به خوانده سوي خو هغه چې کتابونه غواړي او ورپسې دي خو لري نه نو دا د دې مونږه مسولیت ده چې به ته کتابونه ورسول شو نو په ټوله کې نسبتاً د هغه نظام چې بدل شوی کتابونو بازار داسې کتابتونونه مونږ لیکوالان څه وخت مخکې زه خبر شولم چې هغوی ته د مولادونو حیثیت لري هغوی کتابونو سره یې مینه کړې دي یوازېتوب ملګري ول خو کتابونه یې بازار ته یو خرڅ یې کړل خلکو کتابتونونه درلودل هغه یې خرڅ کړل بولي پکې خو له ډېر پارزانه قیمتونه یې خرڅ کړل یو داسې کسان هم له بده وخته لري چې کتابونه بیخي هغه ګودام او پسخانه او هغه زړو کوټو کې اچولي چې د خاورو نورو وخوړل داسې کسان موږ او تاسې لرو خو دومره هم د فکر کوم چې شرایط خراب نه دي چې موږ د کتاب سره بیخي خدای پاماني وکړو
مننه سهار صاحب تاسو څو وخت مخکې خپل چاپخونه لیلام کړې و کله کتاب لورنځي پاړه راته وای چې حالت څنګه د ځوانان درځي کتابونه اخلي کنه څوک نه درځي د کتاب اخیستلو لپاره د دې لپاره چې مطالعه ته یو کتاب واخلي
کتاب وضعیت سبا په ډېر خراب حالت کې ما څو وخت مخکې په خپل په دې خپل رسنیو خبره کړې و چې په اونیو باندې حتی په یو څو محدودو کتابونو پسې هم څوک نه راځي چې هغوی کتابونه رانیسي او وایخلی یو غټه ستونزه خو عمومي دا ده چې بیکاری رامنځته شوی ده. خلک حتی د خوړو لپاره پیسې نه لري. څوک چې د خوړو لپاره پیسې ونه لري هغه به د کتاب رانیولو لپاره پیسې له کومه کړي یا دا فکر به څنګه ور ولاړ شي هغوی ته. نو د کتاب وضعیت په عموم کې ډېر زیات خرابه شوی ده په دې شلو کلونو کې چې د کتاب لوستنې فرهنګ کوم پرمختګ کړی و هغه بیرته مخ په ځوړ ده. ډېری ځوانان چې هغوی کتابونه لوستل او نورې هم هڅول او د ښه ژوند بڼه یې له کتابونو نه زده کوله هغوی ډېری یا بهر ته تللي دي یا ډېر زیات نهیلي شوي دي او نهیلي دومره پې زور شوې ده چې هغوی په اوزګار وخت کې هم حتی دومره وخت یا مثلا ذهن یې هغه ته نه برابرېږي چې هغه کتاب راواخلي او کتاب ولولي.
صفای صاحب سهر صاحب یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې دي خو داسې ځوانان هم شته دي چې کتابونه تیار په کور کې لري نه راخلي نه لولي وایي انګېزه نه لرم. رښتیا هم حالات دومره سخت شوي دي چې ګنې نور هیڅ مجال د دې نه شته چې څوک دې کتاب راواخلي.
مننه کوم تاسو ټولو هیوادوال چې مونږ غوړي سلامونه ورته وړاندې کوم. اصلاً دی کتاب او دی کتاب دی فرهنگ او دی مطالعه دی فرهنگ مسائل چی دی دا دی او ملت دی تمدنن او تیر تاریخ پوری آره لری. اصلاً پا افغانستان که دا غسل تیر کلو ندسی ول چی منگا دیر انقلابی وقت تیر کرد او دا وقت دی سبب شو چی منگا پا منسیتیزو کارون نتوانا حد سولو که پشلو کلو نو که تیرو که هم کم پروگرامو نروان بل دی کتاب دی فرهنگ پا برخه که یا دی زوانانو دی رشد پا برخه که اغا طول تشریفاتی فرمایشی و نمایشی ول. نو پامده لحاظ من پا افغانستان که دی لویو مسائل و ترسنگ وارا مسائل هم پا خشکل بانده مختوی نشوڑ لی او پا امدا سبب شو چه منګه په نمایشي کارونو روغ دیو نو ځکه اوس هغه روحیه هم ورسره مله شوله د روحیې د مړ کېدو اساس همدغه مسایلو. نو زه فکر کوم چې کتاب هغه وخت کې رشد کولی شي چې بنسټیز کار ورته وشي لکه ګاونډي چې ورته کار کوي چې په یو بل هیواد کې په هره ژبه باندې کتاب ترجمه ولیکل شي یا نشر ته وسپارل شي دوی ترجمه کوي او د خپل هیواد فرهنګ کې غني کوي. نو زما په فکر که په افغانستان کې د دې په ځای چې خلک ماهیان ورته ونیسي که د ماهیانو نیولو چل ورته لاول او زده کړ شوی وی نو ډېر به ښه و.
سیاوش صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې شته داسې کسان هم چې هغوی غواړي مطالعه وکړي خو کتاب ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه تیر شل کاله چې و ډېر زیات کتابونه چاپ شول ولې دا کتابونه هغو کسانو ته ونه رسېدل چې تاسو فکر کوئ هغوی غواړي؟
مخکې صفی صاحب یادونه وکړه بده بخت اکثره چارې نمایشي وې تجارتي وې بنسټیز کارونه داسې ونه شول چې خلکو ته دا معنا ورکړي دا پیغام ورسوي چې ګورئ کتاب د ښه ژوند ښه وسیله ده کتاب د ځان او د خدای پېژندنه د کایناتو پېژندنه ده. تاسو کولی شئ چې ګورئ هغه وخت کې موږ د وطن نارې وهلې خو هیچ چا هم دا نه ویلې چې یوازې تعلیم افغانستان آبادولی شي او نړۍ سره سیالي په تعلیم کېدی شي ښه ژوند. اوس موږ ټول غواړو چې ښه ژوند ولرو ښه فرهنګ ولرو ښه امکانات ولرو رفاه ژوند ولرو خو په دې باندې نه پوهېږو چې څنګه موږ خوشبخته کېدی شو څنګه موږ کولی شو په اوږدمهاله کې یوه باثباته او یوه خوشبخته ټولنه ولرو. تاسو ته به زه د خبرې هغه تاسو چې کومه پوښتنه وکوله ثابته کړم. وګورئ زه په وروستیو څو کلونو کې په بایسکل باندې ډېرو سیمو ته لاړم محرومو سیمو ته لرو سیمو ته چې ما په ساتو ساتو مسلونه کول شرایط خراب ول جنګي شرایط ول دا هر څه ما ولې کول چې زه خپل ژوند په خطر کې واچوم او زه یوې ډېرې لرې پرتې سیمې ته زه لاړ شم او د کتابونه ورسولم. هدف دا و چې د خلکو غوښتل کتاب سره مینه وه پوهې سره مینه وه دوی حتی که زه وایم چې د افراد تر بریده له کتاب و قلم سره مینه وه خو درلودلې نه کتابونه هغوی ته ورسېدل چې هغوی په معنا نه پوهېدل هغوی نه غوښتل. تاسې فکر وکوئ چې یو انسان یو څه ونه غواړي او تاسې ورکوئ دا واسي ده چې دغه لپاره بې معنا ده هغه یې نه لولي هغه ایسته غورځوي. خو هغوی چې کتابونو پسې سترګې ووتې ښوونځي پسې سترګې ووتې قلم پسې سترګې ووتې خو لري یې نه نو په کار دا و چې موږ باید هغوی ته ورسولي وو لکه څنګه چې ما خپله وسه وکوله کتابونه مې ورته ورسول. نو زه وایم چې کتابونه دی هغوی ته ورسول شي چې هغوی غواړي، هغوی د پرمختګ شیقین دي، هغوی کولی شي چې د کتاب په مټ باندې ښه راتلونکی ولري. نو زما پیغام هم دا ده.
سهار صاحب، مخکې یادونه وشوه، خو فکر نه کوئ چې لکه انسان چې هر کار کوي کېدای شي دا بهانې ورته ولټئ چې وروسته به یې وکم، سبا به یې وکم، بله ورځ به یې وکم. د مطالعې په اکلام دا خبره کېږي چې معمولا ځینې وخت انسانان پکې تنبلي کوي یا یو بهانه ځان ته ګوري چې له مطالعې ځان خلاص کړي، له لیکلو ځان خلاص کړي. اوس دغه شرایط چې راغلي دي، په دې کې داسې ځوانان هم چې هغوی په لسم ټولګي کې دي، په یولسم کې دي، او تر ډېره هغه د کور مسؤلیت او سرپرستي هم نه ده ور په غاړه. نور کسان شته دي چې دوی ته امکانات برابروي، دوی هم دا خبره کوي چې مطالعه نه کوي، هر څه پرېښي. نو فکر نه کوئ چې دا یو بهانه ده چې دوی له مطالعې ځان خلاص کړي؟
بالکل ستاسو خبره سمه ده. دا یو سړی او مشهوره خبره ده، وایي ځینو کارونو کې خلک ډېرې بې ځایه بهانې کوي، لکه مثلا یو عاجل کوم جی ته سفر لري او په موټر کې تیل نه وي، او دوی فکر کوي ولاز وخت نه لرم چې پمپ سټیشن ته لاړ شم او موټر کې مې تیل واچوم. مطالعه نه کولو په مخ کې هم ځینې خلک چې کومې بهانې کوي هغه همدغه کې یو مثال لري. مطالعه د ژوند ډېره مهمه اړتیا ده، لکه څنګه چې زموږ استاد د بدن نور غړي ورزش ته اړتیا لري، دغه سي کتاب لوستل زموږ استاد د ذهن ورزش دی. یعنی دا په هیڅ یو بهانه باندې موږ نشو کولای چې دغه کار ته بهانې ولټو یا ووایو چې موږ وخت نه ورته لرو یا مثلا په ذهن کې مې کتاب نه کینی. د دې لپاره موږ ځینې ورکشاپونه هم جوړ کړي ول په دانش فرهنګي مرکز کې چې موږ ځوانان دې ته هڅول او هغوی د مطالعې لارې ورښودلې، څه ډول دوی مطالعه وکړي، څنګه له یو کتاب نه اخذ وکړي، په ذهن کې څه پاتې شي چې کتاب ولولي. نو دغه ځینې لارې چارې باید ځوانانو ته وروښودل شي، او په ځانګړي ډول د کورنۍ هغه غړي چې دوی له نورو نه مشران دي هغوی باید په خپلو کورونو کې کتاب ولولي، او د دوی دغه کتاب لوستل باید د هغوی لپاره یو انګیزه شي چې هغوی هم کتاب راواخلي او کتاب ولولي. تر ټولو ښه لاره دغه ده چې د کورنۍ مشران په خپله کتاب لوستل پیل کړي، چې د کورنۍ نور غړي هغوی چې د کتاب لوستلو لپاره بهانې لټوي بهانې ورکې شي او د دوی په پله باندې پل کې دي. ځکه کتاب لوستل موږ او تاسو ته د ژوند ښه بڼه راښودلی شي. موږ او تاسو د جنګځپلې ټولنه کې چې د ټولو خلکو مزاجونه جنګي دي، یوازې خو کتاب لوستونکو ځوانانو ته اړتیا لرو چې کتاب لوستل انسانانو نه مهربان انسانان جوړوي، او مهربان انسانان په دغه جنګي مزاج ټولنه کې تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده. خو غټه ستونزه دا ده چې زموږ په کورنیو کې کتاب لوستل لومړیتوب نه ګڼل شو. په کار ده دغه کار ته ټولې کورنۍ توجه وکړي، په ځانګړي ډول ځوانان ورته وهڅوي چې هغوی کتاب لوستل په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
مننه صفای صاحب. لکه ځوانان کدا خبره کوي چې اقتصادي وضعیت خراب ده، دوی کتاب نشي اخیستلی، نو کتاب خو د وړو یو بوجۍ نه ده چې تقریبا 3000 افغانۍ شي، خو که ډېر قیمت وي 100 افغانۍ 200 یا هغه ډېر قیمت شاید 300 افغانۍ وي، نو ولې بهانه کیږي چې اقتصادي وضعیت خراب ده؟ حال دا چې په افغانستان کې کېدای شي، یعنی د افغانستان د کتاب هغه بازار ده چې کېدای شي د ټولې دنیا تر هیوادونو دلته کتاب ارزانه وي، خو بیا هم یا 100 افغانۍ ته 500 افغانۍ ته یا 200 افغانۍ ته بهانه کوي چې زما اقتصادي وضعیت خراب دی، حالانکه دوی کریډیټ اخلي، مو انټرنیټ فعالوي چې هغه د 500 افغانۍ او 1000 افغانۍ وي. نو فکر نه کوي دغه بهانه هم پر ځای نه ده؟
اصلا دا بهانه خو پر صورت اقتصادي بابو د دې قزم پر صورت موضوع تل تدریم شه دی. هغه دا چې اصلا منګه رواج نه لرو، کله چې یو شی رواج نه وي که هغه رایگان او وړیا هم وي، نو خلک ډېر زیات علاقه په هغې کې نه ښیي. نو زه فکر کوم چې سرلوړي ملتونه هغه وخت خپل ځوانان ښه تربیه کولی او رشد پکې ورکولی شي چې هغوی هغه اساسات دوی ته وروښيي. تاسو وګورئ، موږ په تعلیمي نصاب کې ډېر زیات مشکلات لرل، سره له هغې هم هغه کوټ کوټ کتابونه ځوانانو له یو ځای نه بل ځای ته انتقالول چا سم نه لوستل. دلته د وخت په تېرېدو سره اصلا تعلیمي نصاب کې دا خلکو ته نه وښودل شوي چې مطالعه څنګه کېږي. اصلا ډېر خلک دي چې کتاب واخلي، هغه کتاب بېرته بیا پې تاوان ځکه چې دوی فکر کوي چې دا څنګه ولولي. که کتاب لوستل شروع کړي سر باندې درد کېږي،
دا په دې معنی ده چې دوی دغه صلاحیت او لایق د دوی چارو ته نه دي ښودلي. بل تاسو ګورئ ځوانان پرته له انټرنیټه نور هم ډیر متاسفانه خرافاتي برخې لري چې هغه ته ډیر زیات مصرف کوي. فیشن موضوع یا مثلا په لویه کې وینې دوستان شب نشینیان لري، دا ټول هغه برخې دي چې ځوانان باید ورته پام وکړي. او دې تر څنګ اقتصادي بودا هم نه چې ډیر ځوانان دي چې یو میلیون افغانۍ بلاست ورشي لاس تعقیبات ورسره نه وي. دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه پیسې باید سپما شي، څنګه خود کفایت ته ورسیږي. بل دې تر څنګ دوی ته دا نه دي ورخودل شوي چې څنګه خپل اقتصاد جوړ کړي. کله چې بیا سخته پیرا شي وای خدای هر څه ګډوډ شو تالا شو ځکه چې ما اقتصاد جوړ کړل دی. نو په دا دغه ټول مسائل دغه لري دې موضوع سره تړاو لري چې څنګه وکولای شو چې ذهنیتونه جوړ کړو ترڅو په ذهنیت او خیر او هي سره مطالعه وشي. اصلا دغه مطالعه خپل وجودم غواړي که ځوان ته دا ورو خود شول چې پیسې هر څه دي نو هغه بیا نه کتاب ته اخلي او نه په ژوند کوي او نه او نه او نه او نه هغه اساسي مسائل ته چې د ژوند تعادل تشکیل یې ته دوی کولای شي چې بیا اګمري تو ورکی په لوی کې زدا ویل غواړم که غواړو چې ځوانان دا جوړ کو هغه ته باید دا روخي چې مطالعه تاسو ژوند جوړول شي. دغه د اوسنۍ بدبختۍ یو دلیل هم زدا غنم چې که ذهنونه نه جوړي رواني لحاظ نه اوسو په مطالعه ځان قوي کی هوې زه کړلای شم، زه پرمختګ تر رسیدلای شم، زه د بحران لپاره حل لرم، زه له مشکلاتو نه وتلو لپاره اساسي طرحه لرم، برنامه لرم، ستراتیژي لرم، پالیسی لرم، انسان يم، شخصیت يم، ظرفیت يم، با کیفیت کار کولای شم، مثمر واقع دی شم، موثریت پام کې نیولای شم، په کوانټیټي او کوالټي باندې ډیر زیات تمرکز وشي چې څه کوم، څومره کوم، چاته کوم. دغه مسائل ټول یو بل سره تړاو لري چې په دې کې ژورنالیزم رول لرلی شي، فساحت او بلاغت چې څنګه خبري خرڅي کې خلک په دې کې دا رول لري چې څنګه ښه روان ولري، راحت اوسي که غریب مو اوسي خدای جوړ اوسي ذهني لحاظ نه هو نه وایي چې زه غریب یم. د دې کې دا د نور اساسات د اقتصاد هم رول لري چې که یو روپۍ د سره نه وي ته څنګه پیسې پیدا کړي. نو دا ټول هر څه په کتابونو کې دي، په کتابونو کې پاتې شي. موږ متاسفانه نسلونه نسلونه ترې مړه شو خو کتابونه په کوچو کې پاتې شي. نو یوازې خبره دا نه ده چې یو څوک دې کتاب په پیسې واخلي، راډیو ته غوږ نیول، اما مجالسو کې ناستا، د دې ترڅنګ یو د برګر سره چې موږ اخبار زمیمه کوو هغه په ځای باندې چې دا ولستل شي نو دا ډېر ښه کېدلی شي چې مثمر واقع شي.
مننه سیاوش صاحب. صافی صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړله چې رښتیا هم ستونزې به وي، وضعیت به خراب وي، خو له دغه د وضعیت د وتلو یوازینۍ لاره مطالعه ده، ښوونځي او پوهنتون ته تګ دی او خلاصه د کتاب لوستل دي. نو که ځوانان فکر کوي چې شرایط ښه شي دوی به مطالعه وکړي، آیا دا شرایط راتلونکي دي که نه؟ په همدغو شرایطو کې دوی کولای شي دغه ستونزې، دغه ننګونې چې دوی اوس ورسره مخ دي، دا په فرصتونو ځان ته بدلې کړي، مطالعه وکړي، ځان ونه بایلي؟
او دې بیا د تکرار کوم چې ګورې که ښه ژوند غواړي، ودان افغانستان غواړي، هغه کتاب لوستو تعلیم او پوهه دا ناممکنه ده. بل مسله دا ده چې موږ کتابخانې جوړې کړې خو د کتابو لپاره موږ بازارونه نه لرو. راځئ چې اول عامه پوهاوی وکړو د ګمنامو اتلانو، روښانفکرانو، استادانو، د ځوانانو په مټ باندې موږ په کلو بانډو کې، په ښارونو کې، په هر څه کې عامه پوهاوی وکړو چې کتاب د موږ د ژوند لپاره ولې مهمه ده. زه به ټولې مطالعه وکړم، زه به ټولې یو ساعت د ځان، یو ساعت د وطن په نوم مطالعه وکړم. نو زه فکر کوم چې کتابخانې ډېرې جوړې شوې، کتابونه ډېر چاپ شول، په وروستیو کلونو کې خو له بدبخته بازار ورته پیدا نه شو. وګورئ ټول افغانستان یوازې کابل نه ده چې تاجک وزاره ازبک پکې راټول شوی. موږ افغانستان څلور دېرش ولایتونه لرو، هغه محرومه دي، هغوی تر اوسه کتاب نه ده څکلی، کتاب یې نه ده لیدلی، د علم او پوهې په اړه هغوی دوامه پوهاوی نه ده شوی، هغلته روښانفکرانو کار نه ده کړی، عامه پوهاوی نه ده کړی. نو که موږ غواړو چې د دې کتاب لوستلو ښه مرکزونه ولرو او ښه بازار ولرو، او دغه دغه اوس چې دغه بانې چې موږ ورته تاسې کوو اوس پاتې مخې ویلې چې بانې وګورئ، د دې اوځوان د نسوارو لپاره پیسې لري، هو لري، د سګرټو لپاره پیسې شته، هو شته، ډوډۍ لپاره پیسې شته، هو شته، د چرچ لپاره پیسې شته، هو نشته، خو د سل لپاره کتاب لپاره پیسې نشته. دا زه فکر کوم چې دا هسې یعنی اوباني دي او ما پوهاوی نه ده سوی. اول باید دغه افغان نسلونه پوه سي چې کتاب دوی د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، د یو ښې خوشبختي او ارامې ټولنې لپاره کتاب څومره مهمه ده، د ودان افغانستان لپاره کتاب څومره مهمه ده، د پرمختګ لپاره، د خوشبختۍ لپاره کتاب څومره مهمه ده. نو زه وایم چې اول باید که چېرته موږ غواړو چې دغه ستونزو نه ځان خلاص کړو، هم خوشبخته ټولنه ولرو، هم د کتابو لپاره هم ښه بازار ولرو، موږ باید په ټول افغانستان کې، نه یوازې په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې، په یو کلي کې، موږ باید هر چي ته لاړ شو، له هرې ممکنه لارې لاړ شو، او له هرې ممکنه لارو موږ کتابونه ورسو، تر څو خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه شي. بیا به کتابخانې هم شوندې وي، هغه څوک چې کتابونو کاروبار کوي، فرهنګي مرکزونه، دا به ټول په ځوانانو باندې آباد وي.
ډېر زیاته مننه. سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کتاب لومړیتوب نه دی زموږ ټولنه کې، که دا راته وایي چې ولې په دا دومره کلونو کې کتاب په لومړیتوب بدل نه شو، ولې دغه ذهنیت خلکو ته ور نه کړل شو چې کتاب مهم دی، لومړیتوب دی، او باید دوی له کتاب سره ملګرتیا ولري؟
زما په اند باندې دې برخې ته ډېر زیات کار نه دی شوی. یوازینی غټه وجه دغه ده، چیرې موږ وغواړو چې له نورې نړۍ سره سیال شو، یا زموږ ځوانان چې هم کوم هدفونه لري یا کوم خوبونه دوی لري چې هغه رښتیا کړی شي، له کتاب پرته دا هېڅ امکان نه لري. موږ پخپله د دانش خپرندوی ټولنې له خوا نه داسې یو پروګرام جوړ کړی و چې یوه ډېره وړه برخه موږ عملي کړی شو، او له هغه وروسته د تحول راغی. بیا موږ څه ونه شو کړلی چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې موږ 3000 کورنیو ته 1500 تاکل شوی ځانګړي کتابونه، چې هغه هم د انسانانو ذهنونه رغولی شي، او هم کورنۍ ژوند بدلولی شي، او هم د ژوند یو ښه بڼه ورزده کولی شي. هغه په دوی باندې ویشل چې موږ هرې کورنۍ ته 10 کتابونه ورکول، او تر دې کتابونو وړاندې موږ دوی ته ورکشاپونه جوړول چې په دې ورکشاپونو کې بل موږ سره د ارواپوهنې د برخې او د روان درملنې د برخې متخصصینو هم برخه اخیستله. هغوی به لیکچرونه دوی ته ورته کول، دوی ته به لیکچرونه ورکول. ډیری ځوانان داسې دي چې هغوی په کتاب لوستلو کې ستونزې لري، د هغو د ستونزو سوالونه موږ پیدا کړي ول، هغه مو بیا د هغو حل د دغو متخصصینو لخوا نه دوی ته وړاندې کېده، او ټینګار پې کېده چې تاسې دا کتابونه خپلو کورنیو ته ویسي، او د کورنۍ اصلي غړو ته دا کتابونه ورکړي چې هغه مېرمنې دي. ځکه نران خو له کوره وځي، کار ته ځي، ټوله ورځ بیروني ماښام راځي، نو سر و کار د هغوی د ماشومانو سره او د نورو سره دومره نه وي څومره چې د مېرمنو وي. نو دغه ډول کار چې دا په دا ډیر وخت زموږ په ټولنه کې نه دی شوی چې د کتاب لوستنې انګیزه خلکو ته ورکړل شي. نو موږ دا پروګرام لرو چې ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شوله، چې هغې کې موږ سره د ننګرهار پخواني والي صاحب امرخیل صاحب هم یو څه مالي مرسته کړې وه، یو بل ملګري له امریکې نه یو څه مرسته کړې وه. موږ ونه شو کړی چې هغه ټول پروګرام عملي کړو، او ډیره وړه برخه موږ عملي کړی شوه. که چیرې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړی شي، ورکشاپونه، او خلکو ته خصوصا ځوانانو ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي، او بیا میرمنو ته، زما په اند باندې د کتاب لوستنې دغه فرهنګ په ټولنه کې ډېر زر امیدلی شي، او کتاب په لومړیتوب باندې بدلېدلی شي. نو تر اوسه دغه لومړیتوب ته کار نه دی شوی. کېدای شي مختلف بیلابیل لاملونه ولري، چې یو لامل کېدای شي زموږ نصاب هم وي، چې په نصاب کې په ځوانانو او یا په شاګردانو باندې د دې سپارښتنه نه ده شوې چې تاسې د نصاب اغل خپل کریکولم نه ور اخوا ته نور عمومي مطالعه هم وکړي، او په بیلابیلو برخو کې معلومات حاصل کړي، او خپل ژوند بڼه ورسره بدل کړی شي. زما په اند باندې دغه یو څه ستونزې شته پکې، په مخ کې چې دې برخه کې کار نه دی ورته شوی، چې وایي هم دغه د نصاب برخه ده.
ډیر مننه پرنو دوستانو، د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه اورې. تر دې دمه مو په هغو عواملو خبرې وکړې چې ځوانان وایي اوس مطالعه نه کوي، کتاب نه لولي، ځکه شرایط خراب دي. غواړو په خبرونه کې د دې مسلې په پایلو او همدا ډول په حل لارو هم خبرې وکړو. د خبرونې میلمانه را سره سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صفای دي. صفای صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. که وضعیت همدغسې دوام کوي، دا ځوانان چې وایي چې دوی مطالعه نه کوي، کتاب نه راخلي، انګیزه نشته، که همدغسې پاتې کېږي، نو پایله به یې څه وي؟
اصلا خو کوم ملتونه چې ځوانان مطالعه نه کوي، د کتابونو سره علاقه نه ساتي، هغو باندې بیا د ګاونډیو د سیمې د نړۍ فرهنګ غالب کېږي. د دوی په کتابونو کې د نورو کلمه لکه واژاو لکه اردو لکه عربی الفاظ او کلمات او لغات او دا شیان اضافه کیږي. نو زما پان تر ټولو به بهتره دا وای چې څنګه وکولای شو د ځوانانو لپاره دغه پروسه چې موږ غواړو چې ځوانان باید رشتو کی دا په داسې شکل شي چې ملتونه په ښه شکل سره خپل لومړیتوبونه پام کې ونیسي، لکه څنګه چې دوستانو یادونه وکړله، همدغسې دوی هغه څه ترسره کړي چې سبا یې جوړوي، او که د سبا په تمه باندې دوی نن خرابوي او سبا هم خرابوي نو عواقب به یې ډېر بد وي، او داسې افغانستان به ولرو چې بیا به منګه له نورو ګیلمن یو او نور به په حق یي، ځکه دلته به د بازار اړتیا یي او بازار اړتیا به موږ خپله پام کې نه نیولي، نو مجبور نور خلک موږ ته هغه اړتیا راپوره کړي.
سیاوش صاحب، تاسې کېدای شي له ډېرو هغو ځوانانو سره مخ شوي یاست چې مطالعه کوي او همدا ډول هغو سرچینه یې کوي، توپیر د دغو دواړو ډلو ځوانانو کې ستاسې لپاره څه وو؟
زما په اند باندې هغوی
تعلیم غواړي، پوهه غواړي، ښوونځي ته لاړ شي، میز غواړي، چوکۍ غواړي، ښه وسکا ښه ښوونکی غواړي، خو له بده بخته نشته داسې په لرو پرتو سیمو کې تاسې وګورئ چې هغلته نوي غوړېدلي ګلان دي، هغلته قدمونه دي، هغلته استعدادونه دي، خو خاورو کې پټ دي. یوه بله مسله چې زه غواړم دلته ورباندې بحث کوم، دغه هڅونه تشویق باندې نیمایي مرسته ده. موږ له بده بخته کله چا سره د کتابونو مرسته نشو کولی، که چا سره مادي مرسته نشو کولی، که څوک پوهنتون ته نشي بیوی، که څوک ښوونځي ته نشي بیوی، که ښوونځیو ته ښه استادان نشو راوستی، هغوی چې تعلیم کوي، هغوی چې د کتاب او قلم شیقین دي، هغوی موږ نه هڅوو. پلار یې نه هڅوي، مور یې نه هڅوي، ورور یې نه هڅوي، او په کلو بانډو کې داسې ځوانان چې دي، نو دا دغه یو ډېره تشه ده چې موږ او تاسې به ګورګورې ځوانانو که تور سره مرسته نشي کوی، یو ځوان ته وهڅوه چې دا کتاب یې تا ژوند بدلوی شي، ته یې کتاب په مرسته باندې ممکن لوی سړی شي، ته نور د انسانان ډېر اصلاح کړي، ته انجینر شي، ډاکټر شي، ماشومانو ته موږ دا فکر ورکړو. دلته یو بله مهمه مسله چې غواړم زور باندې باز وکړم، زموږ هدف یوازې نن دا نه ده، سبا او راتلونکی نسل ده. ماشومانو ته باید موږ دا ښه ذهنیت ورکړو، په کورنیو کې کمپین وشي، عامه پوهاوی وشي، تر څو دغه فرهنګ د دودېدو او غوړېدا په موخه باندې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. موږ تر هغې پورې ماشومان ښه پرېږدو چې ښه اذهان خراب شي، هغوی ښه زاړه شي، هغوي ښه له کاره وغورځېږي، بیا هغوی باندې موږ سرمایه ګذاري شروع کړو. زه وایم چې یو ماشوم ته باید لکه څنګه چې مخکې موږ باندې باس وکړو، میندې باید باسواده شي، میندې باید د کتاب او قلم او د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي، تر هغې چې میندې باسواده شي او خلک د نجونو تعلیم ننګ او بېشري او بېعزتي وګڼي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ ډېره خواري به بې ځایه لاړه شي. راځئ چې اول په نجونو باندې کار وکړو، په هغوی سرمایه ګذاري وشي، هغوی پرې فرهنګ باندې پوه شي، تر څو هغوی خپلې لونې ماشومان دا ټول ور وشي. وایي افلاطون په یونان کې کوم ښوونځی جوړ کړی و، نو بیا دا خلک راټول شول چې اوس دغه ښوونځي ته نجونې راشي که هلکان راشي. افلاطون ورته ویلي که غواړي یو نفر باسواده شي نو نارینه ورته راولي، خو که غواړي چې ټول یونان عالمان او نابغهګان او پوهان شي، بیا نجونې ښوونځي ته راولېږي. نو له بده بخته هغه دا هغه مسله ده چې زموږ اکثره میندې خویندې دا بېسواده دي، او په وروستیو کې ګر چې ډېرې خویندې موږ ښه قدرونه فارغ شول، اوس هم حتی چې تېر کال د کانکور په فاینل ازموینه کې تر ټولو جګه نمره هغه لوړه نمره چې دی اخیستې وه، خو هدف دا ده چې دې برخه کې چې څومره سرمایه ګذاري کېدی شي، څومره مبارزه کېدی شي، څومره خواري کېدی شي، نجونو ته څومره ډېر کتابونه چاپېدی شي، څومره ډېر نجونو ته میندو ته مه پوهوئ کېدی شي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره ښه حل لارې. بله مسله، زه منم چې ځوانان لږ ماتي وي، نهیلي شوي، کار نشته، روزګار نشته، ولې دونم شرایط خراب نه دي چې اوس من په لوی لاس باندې ماته ومنو که ککه نو کم درد کوي ټول لاس هم درد کوي ککه یو ځای ګرېدلی وه چې بېخي ډېر شو بلته نه د مسلمان په قاموس کې ماته نشته موږ تاسې مسلمانان استو نو دا به موږ تاسې ومنو چې د ښه ژوند لپاره که موږ ژوند غواړو سوکالي غواړو مبارسه غواړو موږ د کتاب و قلم پرته موږ بېخي بله لاره نشته. وګورئ د نړۍ تاریخ وګورئ د اسلام تاریخ وګورئ د افغانستان تاریخ ولولئ یعنې که موږ غواړو چې یعنې په اوږدمهاله کې سبا ښه راتلونکی ولرو د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یو ښه افغانستان او ښه ټولنه په میراث پرېږدو چې څومره مطالعه وکړئ چې څومره لارې وګورئ چې څومره ګودرونه ولټوئ له کتاب او قلم پرته بله هېڅ د خوشبختۍ لاره نشته. وګورئ موږ تاسې دېرش سپارې قرآن کریم لرو خو لومړي پنځه آیتونه یې په اقرا شروع شوي د خدای کتاب چې د مسلمانو د انسانانو لپاره یو ستر لارښود ده په ولوله باندې شروع شوي یعنې تاسې وګورئ دا یو ډېر لوی درد چې د خدای تعالی کتاب په اقرا ولوله باندې شروع شوی نو مسلمان ملت به په دې باندې فکر وکړي چې دا د جنت ته د رسېدو لار ده که د خوشبختۍ لار ده که څوک جنت غواړي څوک خوشبختي غواړي مادیات غواړي معنویات شهرت چې هر څه غواړي ښه راتلونکی غواړي ښه ماشومان لري نو چې څومره موږ ځان وغولو راوغولو یا څومره هڅې وکړو یوازینۍ لاره چې ده هغه د کتاب و قلم لار ده. بس
ډېره مننه سیاوش صاحب. سهار صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان تشویق سي چې مطالعه وکړي؟ یعنی پخوا کېدای شي ځینې داسې تشویقي پروګرامونه وو ځینې سیالۍ وې یا هم ځینې نندارتونونه جوړېدل له دې وروسته څه کېدلی شي چې یو څه متفاوت پروګرامونه وي چې ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه یوه ښه لاره خو دا ده چې کورنۍ کې مشران هغوی چې باسواده دي کتاب لوستلی شي هغوی دوی ته انګېزه ورکړي او د دوی په مخ کې کتابونه ولولي او په ګټه یې وکړي د کتاب لوستلو. بله دا چې ځوانانو ته باید دا انګېزه ورکړل شي چې څنګه چې یو ورزشکار یو څوک چې تکلیف کوي ورزش کوي ښه ښکاري د بدن ټول غړي ښه وي صحتمند انسان وي دغسې د ذهني ورزش لپاره هغوی چې کتاب لولي هغوی په ذهني لحاظ باندې تر ټولو پیاوړي او تکړه خلک وي د ژوند په ورځنیو مسایلو کې هغوی ډېرې ښې پرېکړې کولی شي مثلا د هغوی خبرې ډېرو د هرکلي وړ وي په معلومات یې ډېر وي په هر موضوع کې دوی کولی شي تر ټولو غوره مشوره ورکړی شي. نو ښه لاره یې دا ده چې ځوانان په دې باندې قانع کړی شي چې که چېرې تاسې کتاب ولولئ تاسې به ښه ژوند پیدا کړئ ښه ژوند ته ور خلاصه لاره باندې به تاسې لاړ شئ. مثلا ډېری ځوانان داسې دي چې هغوی له کتابونو نه لرې دي باسواده دي خو کتابونه نه لولي. زما په اند باندې هغوی چې کتاب نه لولي او باسواده دي له هغو سره هېڅ فرق نه لري چې بېسواده دي او کتاب نه شي لوستلی. هغوی چې کتابونه لوستلی شي هغوی په انساني قاچاق باندې پوهېږي په دا اوس چې په وطن کې کوم وضعیت راغلی ځوانان تښتي نو هغوی څوک نه شي غلطولی چې په قاچاقي لارو باندې او په مرګونو لارو باندې بوزي یا مثلا په نشه یي توکو باندې اخته شي. هغوی چې کتابونه لولي زما باور دا دی چې هغوی د دغو بدو لارو نه ډېر په اسانۍ باندې راګرځولی شي. نو کورنۍ باید په دې کې ډېره غټه ونډه واخلي او بیا له کورنیو نه راوروسته چې کومې ټولنې دي چې هغوی دغه فرهنګ ته کتاب ته او یا پوهې ته کار کوي هغوی باید ځوانانو ته په دغو خرابو شرایطو کې چې دوی د ذهني امنیت د فزیکي امنیت او اقتصادي امنیت له پلوه ستونزې لري خفه دي ډول ډول خفګانونه لري ملګري ترېنه جلا شوي دي بېروزګاره شوي دي چا چې کار لاره یا مثلا څوک چې پوهنتون ته تللو پوهنتون ته نه ځي د اقتصادي ستونزو له وجې نه باید هغوی په دې باندې قانع کړی شي چې له نهیلۍ نه راووځي او د کتاب لوستلو لور ته مخه کړي. تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې دوی ته ورکشاپونه جوړ کړی شي هغه که د سرکار لخوا نه وي او که د همدغو ټولنو لخوا نه وي بل حل لاره یې فکر کوم نشته بېله دې نه چې دوی وهڅول شي او راټول کړی شي او خبرې ورته وکړی شي او د کتاب لوستلو انګېزه ورکړی شي.
مننه سهار صاحب. صفای صاحب څنګه کېدلی شي ځوانان قانع کړل شي چې کتاب ستاسو ګټه ده؟ خصوصا تنکي ځوانان خیمه دوی کېدای شي د ښوونځي کتابونه لوستې وي هلته د ریاضي د الجبر یا د کیمیا ځینې سخت فرمولونه وي چې دوی ورسره مخ شوي وي او فکر کوي چې ټول کتابونه به هغه ډول وي چې د دوی په خوښه به نه وي دوی به یې لولي او مجبور دي زده کړي. نو څنګه کېدای شي چې دوی ته دغه انګېزه ورکړل شي چې په نورو کتابونو کې مثال ډېر داسې څه دي چې هم د دوی معلومات ډېره وي او هم کېدای شي خوند ترې واخلي؟ نو دغه قناعت دغو تنکیو ځوانانو ته څنګه ورکړل شي؟
اصلا خودی ته د کتابونو ورکول په کار دی چې هغه د دوی له فکر او ذهن سره ورتواله ولري د دوی د علاقه وړوي. تاسو وکتلې چې کله موږ تاسو مواړو مطالعه کول موږ ته هغه ناولونه ډیر خول شي هغه څنګه دی فکر خلاف نه ول یا څنګه موږ ډیر نه زورولو په د مطالعه کې نو کوم مطالعه دوی ته ډیر اسانه ورکړل شي په اسانه پیل شي او دوی قرار پورته لاړ شي او دوی د علاقه معلومه کړل شي او هغه کتابونه ورته ورکړل شي نو دوی ډیر خوش پدې کېږي. یو دوه خبره دا ده چې په عمومیاتو کې دولتونه باید دا کار وکړي چې په د کریز نظام کې په تغییر سره د مطالعې په ارزښت ځوانان پوه کړي او په زمند دي کې دا کول په کار دي چې په هواوي وي لکه څنګه چې په ځینو مواردو کې موږ ډېر ښه آگاهي درلودل په داشلو کلونو کې ډېر ښه خلکو ته حقوق برملا کړل دي د اجتماعي عدالت او د انصاف او د مساوات او د جندر او په دوه کلماتو کې خلکو ته پوهاوی وشو. اوسنۍ حکومت باید د مطالعې دغسې یو ټولیز اقدام وکړي او دغه ټولنیز تړون چې مطالعه دی د دې لپاره پوهاوی نشر کی او پوهاوی لپاره کار وکړي. بل والدین هم په دې کې رول لري چې هغه خپل بچونه پوښتنه وکړي او په دې پوه شي چې دوی بچی څه غواړي. غواړي په اند کې ډاکټر جوړ شي یا انجینر جوړ شي یا پیلوټ جوړ شي او یا هم د پانتون استاد یا د ښوونځي معلم. نو که دوی دغه برخه کې خپل زده کوونکو سره بچو سره مرسته وکړي نو هغوی به وکولی شي چې همدغه اول نه نوې رښتې په توګه د یوې څانګې په توګه مختلا شي. په دې کې دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې ځوانان هڅونکي او پلټونکي ترګه شي. یعنې په ډېرو مسایلو کې ورته وویل شي چې په دغه برخه کې تحقیق وکړي پوښتنه وکړي فکر وکړي او تشویق کړل شي چې دوی د لوحو په مطالعه او یا هم همداسې د وړو کیسو په مطالعه او همداسې د نومونو په لیکنو کې او د مختلفو شیانو په وجوللو لیکلو حسابولو باندې دوی بلد شي. نو فکر کوم چې دا به ډېر مثمر تمام شي.
مننه سیاوش صاحب. دا چې اوس ښوونځي هم تړل شوي پوهنتونونه هم تړل شوي او یو ډول له کتابونو سره د تنکیو ځوانانو او ځوانانو اړیکه پرې شوې غوندې ده، فکر کوئ که دا بیرته راپیل شي دغه وضعیت چې اوس دی او ځوانان له کتابه لرې پاتې شوي دا ستونزه به حل شي؟
حکومت مسولیت ده. یعنی منگ اراده کچھ منگ افغانستان کی حداقل د تعلیمی انقلاب لپاره لار پرانیچو یا حداقل د منگ هدف افغانستان کی تعلیمی یا علمی انقلاب ده. راځي د انقلاب په لور باندې یو څو ګامونه واخلو، ځان لږ نږدې کړو، که ډېر نه حداقل لږ خپله وسه وکړو، شروع یې کړو. نو بیا په کار چې دغه ټول سره راټول شو، هر یو په خپله سیمه کې په خپل کلي کې په خپل کتابتون کې د فیسبوک او یوټیوب او د تلویزیون او د میډیا له لارې دا د عامه پوهاوی وشي، د نجونو لپاره د هغوی موظف شي تر څو عامه پوهاوی وکړي. لکه څنګه چې واکسین کېږي، واکسین به دومره مهمه وي یا به نه وي، زه وایم چې راځي د کتابو لپاره به پیل یا ځوانان مقرر شي چې هغوی همه پوهاوی وکړي تر څو یوازې واکسین نه له ډېرو آفتونو لکه د اوس چې کوم مسایل تریخوالی او یا یو بحران سره مخ استو. که چېرته لس کاله شل کاله مخکې دغه چې کمپاین مونږ کړی وی په ملي کچه باندې هر یو خپله وس او مسؤلیت کړی وی، نو زه فکر کوم نن به دا ورځ نه وه. نو که څنګه چې ما مخکې ویلې کور په کور باید عامه پوهاوی وشي د ټولو لخوا، موږ یو زیری ورکړم ځکه یوازې د هر څه په خبرو باندې نه حلېږي، په خبرو باندې نه کېږي، دا عملي جنبه غواړي. موږ د کتاب لوست مدني ټولنه بیا اراده کړو چې له ځنډ وروسته په دغه نظام کې موږ په بایسکل باندې په ټول افغانستان وګرځو، هغلته عامه پوهاوی وکړو، ښځو ته په مسجدونو کې په جرګو مرکو کې په د لوبو ځایونو هغلته چې ځوانان راټولېږي په ښوونځیو کې په هر څه کې موږ غواړو عامه پوهاوی وکړو. حتی په بایسکل باندې کور په کور موږ ګرځو، خلکو ته به اوس درکوو، قناعت به ورکوو، کتابونه کتابچې حساسیت ورته رسو. نو دغه څه دي چې موږ غواړو چې دغه څه چې وایو په عمل کې ثابت کړو. خو له خلکو متوقع دا ده، له حکومت نه متوقع دا ده، د تیر په څېر له موږ سره مرسته وکړي. زه پوهېږم چې دوی کتابونه غواړي، خو دوی سره کتابونه نشته. دغه مسؤلیت موږ درکړی، دغه مسؤلیت موږ ترسره کوو. موږ کتابونه را رسو، هغه په بدخشان کې دي، هغه په لغمان کې دي، هغه په پنجشیر کې دي، هغه په بامیان کې دي. دغه ټول افغانستان ته به موږ سفرونه کوو. دوی د خوښې کتابونه به موږ رسو، خو شرط دا ده چې میډیا، ځوانان، ښځې، نر، ملا صاحبان، دغه ټول موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه خبرونه
موږ
برخه چې لرو عملي جنبه ورته واغوندو. دغه د حل لاره ده چې موږ عملي ګام واخلو.
کور مودن سهر سبا یو پوښتنه چې باید مخکې مې کړې وای خو اوس هم ضرور ده چې وشي، هغه دا ده چې د نوي حکومت پر راتګ سره تاسې خپله څومره کتابونه چاپ کړي دي، او تاسې چې له نورو خپرندویو ټولنو سره په تماس کې یاست، آیا هغوی هم کتاب چاپ کړی که نه؟
مخ په خپل کتاب نه دی چاپ کړی، لري تحول را ورسته یوازې هغه یو څو محدود کتابونه چې تر دې تحول وړاندې چاپ ته تللي ول، هغه له چاپخانې دلته راغلل. او مګر چې کوم خپرندویان پیژنو په هغوی کې هم ډېری یو کتاب هم نه دی چاپ کړی، یوازې یو څو محدودو خپرندوی ټولنو یو دانه دوه کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هم زما په اند باندې تر پخوا نه په چاپخانه کې تیار ول او وروسته له چاپخانې نه راغلل. نو نوي کتابونو د نوو کتابونو چاپ یو مخ په ټپه درېدلی دی، او په هېواد کې دننه اصلا ستونزه دا ده چې د چاپ صنعت په ټپه درېدلی دی. یوازې په کابل کې یو سره شل مطبعې وې چې په دې کې شاوخوا 3000 کسانو کار کاوه. 99% مطبعې اوس بیکاره دي، ډېری قلفونه وراچولي دي، ډېری لیلام شوي دي، او دا څومره کارګري چې دا ټول په کور باندې ناست دي. دغه راز په هرات کې 15 جواز لرونکي مطبعې وې، یعنې لسګونه داسې نورې مطبعې هم په هېواد کې شته چې هغوی رسمي جواز نه لري خو فعالیت یې کوو، هغوی هم په ټپه ولاړې دي. او په کندهار کې 8 مطبعې وي، په مزار کې 14 مطبعې وي، په ننګرهار کې 15 مطبعې وي. دا هغه مطبعې وي چې د ارقامې چې ما وویل چې هغوی رسمي له حکومت سره ثبت وي، د دې ټولو فعالیتونه په ټپه باندې ولاړ دي. او نن سبا چې څومره چاپ هم کېږي، نور شیان له کتاب ور هاخوا چې چاپ کېږي هغه په هېواد کې نه چاپ کېږي. ډېره لږه برخه، ډېره لږه فیصدي په هېواد کې دننه چاپ کېږي، او 90% ډېرې په ایران او پاکستان کې چاپ کېږي.
مننه خوشحال اوسئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې به له خپلو میلمنو سره په دې بحث وکړو چې څه کول پکار دی. مثال سهار صاحب د خپرندویه ټولنه لري، سیاوش صاحب د کتاب لوست ټولنې مشر دی، کتابونه تر خلکو رسوي. دغسې نور ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي مصروف دي، دوی یو بل ته څه وړاندیزونه لري او حکومت ته څه وړاندیزونه لري؟ صفای صاحب، له تاسې یو ورو، ستاسو په نظر حکومت باید څه وکړي د دغه وضعیت ته ښه کېدو لپاره؟ ځکه مخکې سار صاحب هم یادونه وکړه چې کتابونه نه دي چاپ شوي او مطالعه نه کېږي، دغسې یو وضعیت دی چې د کتاب بازار په ټپه ولاړ دی. د دې وضعیت ښه کېدو لپاره څه باید وشي؟
اصلاً دولتونه هغه وخت کولی شي چې په دې برخه کې رسا او کوټلي اقدامات وکړي، کله چې دولتونه په دې برخه کې انګېزه ولري او هغه مشران او حاکمان په دې برخه کې طرحې ولري. نو زه فکر کوم چې که په دې برخه کې دوی کولی شي چې په نوو طرحو سره د نړۍ د کریکولم یا د نصاب او کراس کریکولم چې د نصاب تر څنګ هغه کوم تعلیمي معیارونه دي هغو ته په کتو په نصاب کې یو داسې بدلون داسې چې هغه د افغانستان د ټولنې سره په سمون کې وي او هغه تلپاتې بدلون وي. داسې نه چې 50 کاله مخکې موږ د داود خان په وخت کې یو رقم نصاب درلود، بیا د خلق او پرچم په حکومتونو کې موږ بل رقم نصاب درلود، بیا د مجاهدینو کې بل رقم و، بیا د شل کاله اداره کې بل نصاب شو. دا نصاب هم باید په هغو ارزښتونو ولاړ وي کوم چې افغاني ارزښتونه دي. دې تر څنګ دوی باید یو خاص ډیپارټمنټ د فرهنګ لپاره ولري چې څنګه مطالعه کور په کور، لکه څنګه چې موږ 15 وخته خواړه استفاده کوو، دغسې موږ د کتاب مطالعه هم لومړیتوب وګڼو. او بل په دې برخه کې ملا امامان، کورنۍ او دغه نور هغه څه چې د دولت هغه نیمګړتیاوې ورپوره کوي په مشترکه کار وکړي. خو متاسفانه ستونزې موجودې دي او د دې تمه په اوسنیو شرایطو کې نه شي کېدلی، ځکه دلته اقتصادي بحران لا هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. دولت نه هغه څه چې تمه کېږي هغه څه متخصصې د متخصص ټیم یا متخصصه ډله په راس کې قرار نه لري چې هغه د معارف په ستونزو پوه شي، د مطالعې د فرهنګ او په اساساتو باندې ښه کار وکولی شي، او صحیح د ځینې ښېګڼې به هم ولري چې هغه به دوی به فساد نه کوي، خو یوازې دا معیار نه دی. تعلیم ته لکه د اوبو څکل، لکه اوبه چې صحت او ژوند ته مفید دي، دغسې تعلیم هم انسان ته لومړیتوب دی. ښځینه او نارینه او ته دواړو ته باید د مطالعې فرهنګ دود شي. د پوهاوي په برخه کې دوی باید نړۍ راجستي راجلدي کي او وکولی شو چې د یو باثباته افغانستان کلي په مطالعه کې وګورو. کله چې مونږه د پیسو په ځای مطالعې ته لومړیتوب ورکړ، بیا نو هغه دی چې مونږه دا تشویش بیا نشو لرلی چې مونږ له لوږې مرو، ځکه دا هر څه چې مونږ په عمل کې وایو یې لرو، هغه په تیوري کې ثابت شوي. تیوري ته که مراجعه وشي، عمل صحیح کوي، استوار کوي، او هغه هغه میکانیزه شکل او پلانیزه شکل یې را پیدا کوي تر څو بیا عمل هم آسان شي.
مننه سیاوش صاحب، که تاسو راته ووایاست چې څه کول پکار دی، حکومت باید څوک یا مسؤلي ادارې یا هغه ټولنې چې ستاسو په څیر کار کوي، هغوی څه مسؤلیت لري د دغه وضعیت ښه کېدو لپاره چې د کتاب له بازاره ملاتړ وشي او ځوانان مطالعې ته وهڅول شي؟
ما خو مخکې نه ویلی چې اول مخکې دی چې موږ کتابتون جوړ کړو، د بازار هم په نظر کې ونیسو. ورته اول شرط اما پوهاوی ده چې خلکو ته باید دا پیچکاري شي چې کتاب یعنې څه. کتاب وخوړلو څه ده؟ باید وخوړل شي، باید وسکل شي. وایي زموږ لپاره کتاب مهمه ده، د موږ لپاره د فامیل او کورنۍ او د وطن او د جنت ته د تګ لپاره، د ځان او خدای پېژندو لپاره. یعنې په ټوله کې اما پوهاوی کور په کور، لور په لور او لور په لور باندې دا زخ زیات مهمه ده چې مونږ د کتابونو لپاره بازار پیدا کړو. او په ټوله کې اوس کولای چې د تعلیمي انقلاب یا دغه بحران نه د وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړو. راځئ دغه کوم ټولنې چې مخکې نه پوهېږم په زرګونه ټولنې وې، ځوانان وو، شوراګان وې، مدني ټولنې وې، اوس ټولنه به د وخت ویده دي، کار نه کوي، فعالیت نه کوي، پروګرام نه لري، طرحې نه لري. ټول دا چې یو سردرګم او بد حالت کې دي. زه وایم چې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. بې شکه چې دغه د ټولو هدفونه کل مخکې وو، که اوس دا سپېڅلي وو، سپېڅلي به پاتې کېږي. مونږ په خپلو ځوانانو باندې باور لرو، د دوی په سپېڅلي ارمانو مونږ باور لرو. راځئ چې یو ځل بیا حرکت وکړو، یو ځل بیا لاړ شو، کور په کور کتابونه ویشو، کتابتونو سره مرسته وکړو، یو بل ته فکر ورکړو، یو بل وهڅوو. حکومت هم باید اصلاحات راولي. وایي داسې وګورئ چې له بده بخته زه دا خبره شرم د مارلي چې دا خبره کوم، د مونږ اکثره ښوونځیو کې اکثره ښوونکي د رشوت او د پیسو د بدو په زور باندې راغلي. هغوی تر لسو پورې حساب نه شي لیکلی، هغوی د استاذیو په معلمۍ په اصولو نه پوهېږي، هغوی تر پنځوسو پورې حساب نه ده زده، هغوی لیکل نه شي کولی، هغوی لوستل نه شي کولی، هغوی په خپلو خبرو باندې نه پوهېږي.
خو سیاوش صاحب، موضوع همدغه ده چې څنګه باید کتاب بازار ملاتړ وشي. خپل حکومت باید څه وکړي؟ مثال دوی د دې لپاره چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کتاب بازار ملاتړ کړی وي، که په لنډو کې راته وایي څه باید وکړي؟
کم بکار دا چې په یوازې ځان باندې خو هېڅ هم نه شي کولی، ځکه هغه تر ټولو پرمختللي هېوادونه هم له مدني ټولنو، له افتخاري ځوانانو چې په بېلابېلو برخو کې ټولنې بنسټونه کار کوي، حکومتونه په یوازې ځان باندې څه نه شي کولی. پکار ده چې هغه ټولنې که هغه په فرهنګي برخه کې دي، که په هره برخه کې دي، دوی ملاتړ وکړي. هغه کانسپټونه، هغه طرحې چې دوی حکومت ته سپاري، هغه خپل وخت مسؤلیت ادا کړي. او که دوی خپل هم طرحه ونه لري، خپل هم د مسؤلیت احساس ونه کړي، او لکه مونږ هم د ځوانان یا ټولنې بنسټونه چې حکومت ته طرحې ورکړو، لکه څنګه چې همدا اوس ما یوه طرحه ورکړې ده، او په لیکلې بڼه مې ټوله طرحه ورته تشریح کړې، ولې دې ته په تمه اوسو چې دوی به کله خپل هغه دغه اجراات کوي، هغه خپل د مونږ چې د ملت او د خلکو حق دی، دوی مسؤلیت ده، نو چې دا ادا کړي. نو زه وایم چې په یوازې ځان باندې څه نه شي کولی. فرهنګي بنسټونه، کتابتونونه، ځوانان
مننه
سره کار وکړي او یو بل حمایه کړي.
خوشحال اوسئ. سهار صاحب د خبرونې په وروستیو شیبو کې له تاسې همدا پوښتنه کوو چې د کتابونو د یو خپرونکي په توګه له حکومته څه تمه لرئ چې دوی څنګه کولی شي د کتاب له بازار څخه ملاتړ وکړي، یعنی څه باید وکړي چې دغه اوسنی وضعیت چې ستاسو په نظر بازار په ټپه ولاړ دی او ځوانان مطالعه نه کوي دا بدل شي؟
سرکار باید د کتاب پلور د ښوونځیو د کتابونکو بشپړ ملاتړ وکړي، مالیه ورباندې معاف کړي، دوی ته په کاغذ او نورو توکو باندې چې دوی له نورو هیوادونو نه راوړي سبسایډي ورکړي، په هغه باندې او مالی په کتاب باندې یو مخ باید د راتلونکو څو کلونو لپاره دوی معاف کړي، ځکه کتاب په دې تحول کې او تر تحول وړاندې په دې وروستیو میاشتو کې زښته ډېره لویه ضربه لیدلې ده چې دغه ضربه زموږ د ټولنې د راتلونکو ځوانانو په ذهنیت رغونه باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. دی ته غواړي چېرته موږ سالم ځوانان ولرو په راتلونکي کې چې هغه ته هم د وطن ارزښت ورته ولري، هم د ملت ارزښت ورته ولري او هم د دې ټولنې هر وګړی او افغانستان ارزښت ورته ولري. داسې انسانان ورځي چې هغه له جګړې نه نفرت وکړي او له نړۍ سره ځانونه تیار کړي، باید د کتاب ته زښت ډېره توجه وشي، هم د سرکار لخوا نه، هم د ټولنې د ټولو غړو لخوا نه، هم د کورنۍ لخوا نه، یعنی په انفرادي ډول، په ټولنیز ډول او په سرکاري ډول باندې باید دې ته ځانګړې پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ د خپرونې له میلمنو ښاغلي سپین سهار، ادریس یواش او ایمل صافي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. د کتاب د اوسني بازار او د مطالعې په اړه وغږېدو چې ډېر ځوانان وایي کتابونه یې پرېښي ځکه انګېزه نشته، شرایط خراب دي، خو د خپرونې د میلمنو خبره دا وه که دوی غواړي وطن له دغه وضعیت څخه راوباسي، یوازینۍ لاره یې بېرته کتاب ته ورستنېدل او مطالعه دي. درنو اورېدونکو، د ځوان فکر خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سرو جانے میرے پرندے پتیرا یہ روینا سرو جانے میرے پرندے پتیرا یہ روینا سرو Let's go.